وکړي، نو بیا مشوره ورته جوړه کړله. قرارداد زما د شورا پر نامه باندې جوړ شوی دی، دا شبکې زما د شورا پر نامه باندې جوړې شوي دي، قرارداد شوي دي. اوس د کیارو د طلاته هلته کار تر کېږي، عالمداد دي چې هغه شبکې د خپله ځایه هم معلومولي دي.
لیسمت څارون مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملګری وو. نور بس دی یا شکست سکوت اونیس پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا. په افغانستان کې نن د کوچني اختر لومړی ورځ اعلان شوی، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یوه وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. داعش سختریزې ډلې د کابل د پرونۍ چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې چاودنې کې چې ماښام مهال وسوه، یوه ښځه وژل شوې ده. د کابل د امنیه قمانداني ویان خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دریمې حوزې په مربوطاتو کې د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې چې سپکې مین چاودنه کړې ده، چې له امله یې زموږ یوه هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغشانتې درې نفره نور زخمیان شوي دي.
پورستوی کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات شوی دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روان میاشتې پورستوی کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري، تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د ده د تازه اعلان په ځواب کې د پاکستان نوی حکومت څه نه دی ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونو یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې یې وړي دي. روسیې د اوکراین د دریم ستر ښار اودیسا د هوایي ډګر پر الوتلیکې یا رنوی د توغندي برید وکړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قمانداني ویلي چې پرون له اشغال شوي کریمیا څخه راکټ وویشتل سو چې له کبله د اودیسا له هوایي ډګر څخه کار نه سي اخیستل کېدی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي وایي چې ډیره ګرانه ده د روسیې سره دی د سولې خبرې وسي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د هیومن رائټس واچ د شوزو د برخې مشر هیدر بار ویلي چې طالبان د انجونو د شونځیو له پرانستلو سره لیوالتیا نه لري، ځکه د هغې په خبره طالبانو لخوا د شونځیو د بیا پرانستلو کومه نقشه نه لیدل کیږي. آیا همدا واقعیت دی؟ پر دې موضوع به نن په نور بستی پروګرام کې خبرې کوو. زموږ میلمنې د پخواني ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري او د زده کړو د حقونو فعاله اغلې قمر نیازی دی. د وری حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، لښ پژم ټولګي پور تنجونو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول انجونې پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یوه طرحه نه ده بشپړه شوې. د خپلې خبرونې لومړۍ میلمنې ته به شرغلاست وایو، میرمن ملالۍ شینواري له مشترد تلیفون لاره وصل شوی ده.
سلامونه لیکې له میرمن بشیر تاسو ته او تاسو د رادیو درنو سنکته ازما لیکې له تمنیا تورن
مننه. اغلی شینواري، تاسو ووریدل چې د هیومن رائټس واچ ادارې ویلي دي چې اب طالبان دا سشکاري چې د جنو شونځي پرانستلو ته لیوالتیا نه لري، ځکه دوی دا سې نشي نه دي شودل چې لدی څخه سرګند سي چې دوی جديدي او غواړي چې د جنو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته شونځي پرانیزي. ایا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
یوازې د ښوونځیو بندیده نه دي، دلته ټولې ښځې چې په دفاترو کې کار کړی د دولت په دفتر کې په هیڅ دفتر کې د ښځو په وړاندې هغه دروازې نه دي پرانیستل شوي. یوازې ښوونکي دي او هغه ښوونکي هم یو ته دغه شوی دي سره د دندونه لاس په سر شي ځکه دي چې دیني کې د هلکانو په څنګه کې د درسونه ورکول هغه یو د دې سره نوښته غونډې پاتې دي دا هغه یو ستونزه ده چې په عمومي توګه د ښځو په وړاندې لا شته د ښوونځي نه پرانیستلو د د نوري نو ورکول ښځو ته دا ټول د اندېښنې ور دي او زه فکر کړم چې میرمن بشید یو شه چې منګه باید پاغي باندې زه د وړاندې د دې نه چې اته د ټول خبري روانې وي زور ته اندېښمن او مغه دا چې مویل د ښځو د حقونو نه یو سیاسي وسیله جوړنشي د هر لوري د پاره کاغه د توخانی دولت خلق دی او کاغه د طالبان لورې ده باید د دینا یو سیاسي وسیله جوړ شي چې یو لور د ویل خو د خدو اقونه ورکو ګندې موږ دې حق لري چې دلته واکمن پاتې شو او بل لور وي چې ولا زه خو ډیر مسلمان یم او باید زه خو دروازې د خواندي دي د فار بندو مچ د اسلامي حقونو طرفدار یم نو زه فکر کوم چې دا ټول اقتصاد دی کنه دا چې منګه فکر وکړو چې طالب لیوالتیا لري یا نه لري یا د انګیزه ته دا انګیزه صرف او صرف یو یو د طالبانو د دولت د رسمي پیژندلو لپاره د فشار دی یو وسیله څنګه ما چې دوی نو غواړي په اسانۍ سره دغه د فشار او وسیله د لاس ورکړه نن خو دوی د رسمیت پیژندلو په کیسه کې دا حقوق برمته کړی دی د خدو سبب بیا بل یو خبره هغه بیا فکر کوي چې دا په ډړې کې او څو هیوادونو په رسمیت و پیژند اما ستونزه به بیا یو بل قصر منځ شي بیا به د خځو په وړاندې د دروازې تړلې بیا به وي چې تر هغه نه خلاصو چې موږ ته نړیواله دا کارونه کوي هغه کارونه کوي یعنی زه فکر کوم چې اندېښنه د دې لوري نه په کار ده چې زه باوري یم چې خپل طالب هم پوهیږي چې دوی دا کار چې کوي د تعلیم د دروازو بندول د انسان په لور مخ باندې اغه خدای کینر اغه غیر اسلامي کار دی دی په دې خمت یقین دی ځکه قران لوستینو ذکر کړم چې د دې مخالفت کړه د یو غیر شرعي کار دی اما دې دوست دا کار د سیاست د لپاره کوي او د خپل سیاسي مخو او ګټو د لپاره دا حقونه برمته کوي
مننه اغلی شنواری زبرت تاسو ترځم اوریدونکو زموږ د خبرونی دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم د ټلیفون لاره لمر سره وصل سوی ده مننه نیازی سپ چې تاسو لمر سره خبرې کوي
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مننه ژوندې وسی
د هیومن رائټس واچ د شوتو د برخې مشر بیلی دي چې طالبان د جنونو د شونځیو پرانستلو ته هیڅ لیوالتیا نه لري ځکه چې دوی هیڅ داسې نشه نه د شودلې چې دوی د جدي وګڼل سي چې بیرته به شونځي پرانیزي تر شپږم ټولګي پورته تاسو څه فکر کوئ
دا جوته ده چې طالبان اصلا کوم برنامه نه لري که هدا اقل دوی یو برنامه درلودل یا زرغون څراغ خودلې وایي په دې عقل چې د جنونو د تعلیم او تحصیل په حق له دې کوم پلان درلودل کوم هدف درلودل دوی تر دا اوسه پوری اته اقل کتابونه خو به را انتقال کړی وای اته میاشتې نن سبا کې چې دوی راغلي دي اقتدار ته رسیدلي دي دوی په دا اته میاشتې کې کتابونه نه دي انتقال کړي موږ دا اوس د اول دوام دریم صنف کتابونه اصلا نه لرو شاګردانو ته فقط په الف بای خطاباسو دوی د حواله هم د جمهوریت په وخت کې هم زموږ مکاتب جداګانه و دي انجونو د هلکانو د موږ هیڅ نارینه استاد نه درلودل په هر مکتب کې معلم صاحبان ټول شزینه او یونیفورم او ایجاب شرعي ایجاب وو ولې دوی ناقده بزای خبري کوي د دې لپاره او کدوې داس یو پلان درلودل چې دوی د لوړ زده کړو د لپاره د انجونو د لوړ تحصیل د لپاره کوم برنامه ولري کوم طرح ولري کوم پلان ولري نو کتابونه د را انتقال کی په جمهوریت کې چې به موږ هر کله د کتاب غوښتنه وکړل راتوه به ول چې انتقالات مشکل ده په تیاره کې نه انتقالیږي په قطر کې په موټرانو کې راو طالبان په لار کې سوځي اوس خو ست خپل حکومت دی اوس خو تن هغه وخت تاسو زولوس خو نه سوځي اوس انتقال کتاب ولې نه راوړي شاګردانو ته کتاب نو دوی اصلا د تعلیم په برخه کې هیڅ لیوالتیا نه لري. زه شنواره سب سره متعقد یم چې رښتیا هم دوی کېدای شي چې د دې څخه کوم سیاسي دغه واخلي ګټه پورته کړي. یعنی اصلا موږ بیخي نا امید سو یو. معلم صاحبان هم شاګردان هم بیخي نا امید یو. ماشات سید ورکی معلمینو ته د سند چې ماش قطع کړی پر معلم باندې، مګر هغه کم فیصدي ماش ورته ورکول کیږي. کورونه د ټول معلم صاحبانو څخه واخیستل. د دې لپاره که دوی فکر ورته وکړي، ته د یو معلم صاحب څخه دا دولتي کور واخیستله، دغه دولتي کور معلم صاحب د خپل د دولت څخه چې ماش اخیستله برته د دولت د کور کرایه ورکول، ته راویسته د خپل یو بیکار مجاهد دی په دې کور کې کښېنول، د کور کرایه څوک ورکوي؟ خو دغه برته د کورونو کرایه برته دولت ته عاید کېدله. دوی اصلا داسې فکر نه کوم چې داسې یو لرلید ولري د آینده دپاره.
د بشري حقونو د څار ډلې په یوه تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی دی چې که د کالو په اړه سخت مقررات رعایت نه کړي، د دوی ښوونځي به ورباند کړي. ستاسو په نظر دا ډول تهدیدونه د نجونو او په ځانګړې توګه د ښځو پر روحي وضعیت باندې څومره اغیز کوي؟
اول خودن تا دی زن پیگمه چه ولی داغ طول قیودات پا خدو بانده نازل کردی. از فکر کردم چه کدوی دای دا اسلامی کسا دی ویچ منگه مسلمانانی و غالو چه اسلامی تولنه جوره کرونه، دا یواز دا خدو پا مرد نشی جوره ده، دا خدو دا خقونه پا محدودیت بانده نشی جوره ده. دلته د دوی د خپل د زړونو حجاب هم په کار دی، د فکر حجاب هم په کار دی، د سترګو حجاب یې هم په کار دی چې دوی په خپل ځان کنټرول کړی شي. د ستاسو ایمانونه ښځې نه شي ورته چې ساتلی، دا خپل ایمان په خپله وساتئ. د دې داسې که دوی غواړي چې خپل ایمان په دې ډول وساتي چې ښځې دې کاملا د کوره نه راوځي، په لار کې دې نه ګرځېږي، په بازار کې دې نه کېږي، د ژوند ټولې چارې دې ودرایي، د دې دپاره چې دوی با ایمانه پاتې شي. نو زه فکر کوم چې دا اصلا ایمان نه دی، دا د بې ایمانۍ یوه نښه ده په دوی کې. بله خبره ده چې د مزار شریف کې او په ډیرو نورو ولایتونو کې د افغانستان خصوصا مثلا ننګرهار کې، په هلمند مالیدلې ده، کندهار کې، په دې کې د وړاندې نه مخکې د دې نه چې طالب راشي که رانه شي، د دې نه وړاندې ښځو مکمل هغه پوشش دومره ډېر قوي و چې کله کله به چې د ښار ته د ننګرهار تلم فکر به مې کړي چې دا د نارینه و ښار دی. یعنې داسې نه ده چې دا فیودات یوازې اوس طالب راوستي دي، خو هلته یو تفاوت و چې ښځو کله هم کړی شو سره د ټولو هغه حجابونو هغه محدودیتونو چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي د ښځو په وړاندې. بیا یو څه خواله دا و چې د تعلیم دروازه نه وه تړلې، بیا هم د خواله دا و چې د مکتب دروازه او د کار دروازه په ښځو باندې نه وه تړل شوې. نو سره د ټولو محدودیتونو ښځو خپل کارونه هم کړه او ځان یې عیار کړی و د ټولنې د محدودیتونو سره سره. مثلا که ته به د کابل د ننګرهار پوهنتون ته تللی، نو ښځه به صرف یوازې دوه سترګې ښکاره کېدې، او دا ما په خپلو سترګو لیدلې دي. د مثلا یو څنګ کې به د یو صنف ناستې وي، په یو کونج کې به ناستې وي، بیچارهګانې خپل درس به ترلاسه کاوه. دوی د دې نه نور څه رقم محدودیت په ښځو باندې راولي، زه دغې ته حیرانه یم. په مزار کې هم همداسې، ټولو به سپین ځړوکي په سر و پوزه به پټي وي، اوږده جامې خواتم. زمونږ آیند پخوا زمانو نه رواج دی چې اغوندو، یا خو دا که د اسلامي دوی ورته وایي، د دوی دا د اسلامي حجاب تعریف هم نه دی معلوم یو، او بل دا چې د دوی دا طرحه زه نه پوهېږمه چې ولې نه راوځي که د اسلام په رڼا کې، خو قرآن شته، حدیث شته، او د دوی دا ماغزه ولې دومره کند او پټ دي چې نه شي کړی چې په دا دومره وخت کې یوه طرحه را جوړه کړه. بلکې د دوی د پیسو محدودیت وی، مثلا د دوی د طرحې په اساس باندې یو څه محدودیتونه چې رامنځته کېږي، طبعا چې هغه به د دوی په حساب یو څه مصرف هم غوښته، خدا دې وړاندې کړی وای اسلامي نړیوال ټولنې تلته هغه ته به ویل مونږ غوندې خلکو ته به ویل که تاسو تعلیم غواړئ کومک شي مونږ طلبي وکړئ پیسې دې لپاره پیدا کړئ مونږ به په دې شپه ګمیاشتو کې هسې هم خو خیرات خواري دوی هم خیرات خواري دي توخانه دولت هم خیرات خورو نو هسې خو هم خیرات خواري بیا به مورته خیرات راټول کړی وای ورته ویل به وای چې دغه دې دغه پیسې واخلې دغه طرح مو عملي کړئ د دوی هیڅ شی نه ده معلوم خالی دا ده ما تاسو ته ویل چې میرمن بشید دلته کیسه ده د دانه ده چې کومه طرح را روانه ده کیسه دا ده چې دوی څوک نن په رسمیت وپیژني شاید د دولسم صنفه پورې دروازه خلاصه کاندي د جینکیانو په مخ باندې د تعلیم ولې بیا به هلته ښځو ته د کار زمینه نه وي برابره بیا به هغه دروازه ټینګه ونیسي بیا به په هغې باندې دوی بله کوم بزنس یا سیاسي تجارت وکړه په نړیواله کچه وایي به چې دا راته وکړئ چې بیا مونږ دا کار وکړو زه دې باندې شرمېږم چې د یو افغان څنګه د یو افغاني خور حق برمته کوي او د بهرنیانو نه د خپل ځان لپاره ورباندې مشروعیتونه غواړي که د نړیوال مشروعیت غوښتونکي دوی وای دوی باید ټولې ازادیانې هغه اسلامي ازادیانې هغه اسلامي حقوق ښځو ته ورکړي وای بیا به مونږ هم د دوی په څنګ کې ودرېدلی وای د دوی دپاره د دوی د دولت د مشروعیت دپاره به مونږ ورته لابي کړی وای مونږ څه غواړو زه خو ته د یو سیاستوالې په توګه د دوی په دولت کې د کار کولو هېڅ علاقه نه لرم او نه د سیاست کولو ته علاقه لرم ولې زه غواړم چې زما اولاد ښوونځي ته لاړ شي زما خویندې زما راتلونکي نسلونه په آرام زړه پرته د کوم تشویش نه خپل کار او روزګار وکړی شي زه طالب ته دا وایم چې ګدۍ ډلې د سړک په سر کمې نه کړي خدای دې خوار او د تعلیم دروازه د خلکو په مخ باندې بنده کته مسلمان وې تا باید د دې احساس کړی وای چې زه څنګه وکړای شم چې یو خدای د سرک د سر نه پورته کړم او په عزت کې په کور کې کینوم او د سبا او بیګا ډوډۍ ورسولې شم د ګډېګرانو شمیره د افغانستان کې په کابل کې په ولایتونو کې زیاته کړه زما خبره چرته اوري نو زه ورته هم چې ستاسو د پاره شرم دی که تاسو اسلامي وای نو اسلام دا وای چې اول باید هغه څوک چې لاس وګدی د هغو په لاسونو کې هغومره مقدار پیسې ورکېدي چې هغه ورباندې بسیا شي چې هغه خدای مکړه کومې غلطې لارې ته لاړ نه شي ستا په دوران کې د ماشوم او د ښځې ژوند بسیا نه شو په داسې حال کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په آخرینه خطبه کې دغه اندېښنه لرله چې زمې د امت نه د ښځې او د ماشوم د حق په اړوند تشویش لرم چې دغه د دوی حق ورنه کړی یعنی په دې اړه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو واضح بیان او اندېښنه یې هم دا وه چې امت به د ښځو او د حق د ماشوم د حق په برخه کې ظلم کاندي او دا نن ظلم هم دا دی هغه جلۍ چې د ښوونځي نه پاتې کېږي هغه یوه ماشومه ده چې تی اینده ورته خرابه ته تکړه یې فقر په دې مملکت کې لري کړه چې فحشا ورسره لري شي که تکړه یې په دې مملکت کې کار پیدا کړه چې ټول خلک سالمه بوختیا پیدا کاندي متاسفانه چې دوی په دې باندې فکر نه کوي او دوی فکر لا دومره ضعیف ده چې نه د قرآن نه استخراج کړی شي نه د حدیث نه استخراج کړی شي چې یوه طرحه جوړه کړه د اسلام پر اړا کې او زه اندېښمنه په دې هم یم چې شاید د اسلام نه خبر هم ځینې پکې نه وي مونږ ته وایي چې مونږ کړه خپل به په سرک په سر باندې خیرن مخ رواني خپل د مونږ کړه سر د کټه کړه الله ته خلکو ته وایي چې مسلمان شه ته د ټول نه مخکې اول د اسلام نه ځان خبر کړه زه فکر کوم چې مونږ دلته په یو سیاسي نړیوال ناورین کې ګیرو هسته ځینې هیوادونه دوی ته وایي چې دا د ښځو حقونه برمته کړه بیا دا یو نړیوال ګیم زګڼم او په دې کې د افغانستان ښځې بیچارهګانې او نجونې او ماشومان په یو بد ناورین کې راګیر شوي دي
مدنه اغلی شنواری زبرت تاسو ترازم اغلی نیازی تاسو څخه په دې اړه پښتنه وکم چې د بشري حقوقو د څار سازمان پرون یو راپور خپور کړ او په دغه راپور کې د ځینو شونکو له قوله ویل دي چې د پښونځوي کې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورس په ورس سختيږي خو دغه شونکو ویل دي چې دوی په پردغه سختي سره سربیره هم درس ویل او درس ورکول ته دوام ورکړي کړي او نجونو هم په دغه راپور کې ویل دي چې دوی غواړي چې درس وایي هر څومره چې ورباندې سختي زیات شي. ستاسو په نظر دغه لیوالتیا څومره یو پیغام رسوي د طالبانو او حکومت ته چې دوی باید نجونی پرېږدي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟
ای کاش دوی پیغامونه واوري او ای کاش دوی دغه پیغامونه ته رسیدګي وکي. دوی ته اصلا د مسائل بخيب د شوزو موضوعګان بخيب موضوع ورته نه معلوميږي. یعنی بیا د دې ډیر مافي دوی چې د شوزو نوم واخلي وای ایادی زنانه را سره دي. یعنی دوی شوزو ته په دغه سترګه ګوري او د دوی ټول قوانين اول په علمن کې تطبیقيږي بیا نور ولایاتو ته ځي. یعنی ضربه ډیر مش په علمن کې لیدل ده. زموږ ډیر استادان دا اوس چې دوی د دولتي کورو څخه وایستل هغه په ډیره لیرو پرتو سیمو کې ولاړلې الته کورونه ځان ته واخیستل په کرایه باندې. د هغه ځای څخه یو معلم صاحب په د میاشتې زر افغاني یوازې رخصې ته ورکی چې د غرخصه د دې انتقالات کې ورته تر مکتبه پورې راوړي 15000 معاش اخلي. په 15000 کې زر کرایه ورکی 4000 خپل د کور د خرچې لپاره پرې دي خو بیا هم مکتب ته راځي. هغه وایي چې زه مکتب ته راځم ځکه چې زما اولادونه باید به سواد پاتې نسی نوې نسل مو باید به تعلیم پاتنسی. خیر دی که په ما باندې تکلیف دی کړي دغه زر افغانۍ دغه د پاره د کور مصرف کې ګټه رسی یو بل ځای ور دی یو بل ځای ورته ډکې. مګر هغه په دغه باندې دغه نه کیچ د دولتي کور څخه دی وېستلم خور دی کړلم به کور دی کړلم به ځای دی کړلم به ماش دی کړلم هغه اصلي ماش نه راکې یو 15000 شپږزر افغانۍ ماش راته راکې خو بیا هم زه په ډیره لیوالتیا باندې راځم په ډیره ایمانداري باندې راځم خپل د نوي نسل د پاره تدریس ورکوم. هم دغه سي انجونې دومره پریشان دي باور وکي چې راسي مکتب ته ژورتو چې ولې راغلی اسي اوس بیا کدوې خبر سو بیا په موږ باندې غلمغال کې په ډله ډله راځي وای موږ څه وکړو. هدا اقل مشت کورسونه جوړ کی کورنی کورسونه جوړ کی چترسو د دوی یو تصمیم معلومیږي زموږ څخه د غلړی قطه نسی. یعنی لیوالتیا به خډیر د په مجموع کې ځکه چې وس موږ لژلش په دی پوسولو. یعنی المن په دغه لحاظ باندې جغرافیایي لحاظ باندې ډیر د مرکز څخه په لری ساحه کې پروتو او همیشه به برخه و د هر شي څخه په دې لحاظ باندې ډیر لږ وس په المن کې تعلیمي مرکزونه پرانستل سو خصوصي البته ترڅنګ پانتونونه نوی جوړ سو په دغه اواخرو کې دغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی په دغه اخیری دوره کې پانتونونه پرانستل سو پانتونو ته دولتي پانتون ته نور بخښونه راغله چې اوس خلک د ارزښ د هلم په ارزښ باندې پوسو اوس خلک په دې پوسو چې د خو هم زموږ شرعي حق دی هم مو قانوني حق دی او هم مو ټولنیز حق دی. ولی موږ د دې څخه به برخه پاتې و د دونه وخت زموږ ګرد نه خوالې د زموږ ګرد بدبختی د دغه به علمي څخه دی چې موږ علم نه لرو او موږ په دې اوس پوسولو چې واقعا ک یو نارینه زده کړ کی هغه یو کس دی یو شخص دی چې با سواد کیږي او کله چې یو شزینه زده کړ کی پوره فامیل سره دغه روشن فکرې یعنی ټول فامیل ته کومک رسول سي ولو کا وظیفه وکي کې ونه کې ک په کور کې مې او بس واده شزه ډیر ښه اولاد روزل سي خپل اولاد ته کورنی استاد پات کېدل سي خپل د کور په اقتصاد کې پاملرنه کول سي چې څه شي څونه مصارف وکي څونه پسنداز ولري د هر څه باندې وشزه مې مېرمنه بس واده مېرمنه پېدل سي په دې هر څه موږ اوس په دې اخره کې پوسلو بیا را باندې چپاس دا ډیر زورون کوي. تاسو باور وکئ چې د دوی د دغه انجنونو لیوالتیا ته چې وګوري چې هر لحاظ په هر لحاظ ورته آماده دي حتی داسې وایي چې وایي اوس خو یو دانه چادري پر سر وکړه دوی وایي چې سر پر سر 15 دانې چادري پر سر کلای پر سر وو په سنفو کې د چادري سره کښینو خو مقصد د مکتب دروازې مشتره خلاصې کې. خو زه نه پوهېږم چې د طالبانو هدف دی کې څه شی ده چې ورستر بلې زنډې او واقعا هم په دې موږ اوس مطمئنه سوي چې دوی اصلا زرغون سراخ شودلې نه ده. دا یو بهانه ده چې دوی وایي چې موږ طرحه ورته لرو. څنګه طرحه لري ازبره خدا کتاب خو انتقال کړه دقیق شته سنفوته کښته سنفونه کتاب نه لري اول دوه مدریم سنف کتاب نه لري تر شپږم سنف پورې دغه فکر ورته وکړه کتاب قرا انتقال کړه د مرکز څخه تر ولایت پورې ته تصمیم لري واقعا وای چې وو تعلیمي دروازې خلاصو مانه نه سبا خو په کم حساب یو څه خو دې موږ ووینو.
طالب چارواکو تر اوسه پورې د دغه بشري حقوقو د څار د سازمان د نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي تر اوسه. څومره مهمه ده چې طالبان په دغه برخو کې چې خلک پښتني لري او غشتني لري دوی ته ځواب وایي او له دوی سره په تماس کې سي.
نړی پاکستان طالبانو هدف دا دی چې دلته خلق خصوصا خزي غایبو چته کاندي او نړیوال دي ته دوی ته بیا ورپام شي او نړیوال بیا په دوی باندې دوی په نړیوالو ته دي ډول فشار راولي چې صحیح ده موږ حاضر یو چې ښځو ته حق ورکړو تاسو موږ ته موږ په رسمیت وپېژنې. یوازې یو قصه د دوی دغه قسمت دی، نور د نړیوالو ټولنې او دلته چې کومې ښځې غایبو چته متاسفانه د دوی ژوند په خطر کې دی. د تعلیم حق چې غواړي وایي که کافرانو لمسولی او د نړیوالو ټولنې سره په اړیکه کې یو طرف نه وایي چې خپل هیواد ته راشي، بل طرف ته په هیواد کې د ژوند دروازې دوی تړي. کله چې د تعلیم دروازه وتړله خو د ژوند دروازه به وتړله، نو دوی دا قدرونه د څه دپاره غواړي؟ دوی خو ټول په هر څه کې ملایان مقرر کړه، متاسفانه پرته د ملا نه په بل شي باندې باور نه لري. ډاکټر هم نږدې دی چې د ډاکټر په سر هم ملا مقرر دی او د انجینر په سر هم ملا مقرر دی. دوی بیا هلته بغارې وایي چې راځئ بیرته افغانستان ته راشئ. د افغانستان نه د خلکو د شړلو، خصوصا د ښځو د شړلو برنامه روانه ده، او هغه ښځې چې لاقل په یو څه پوهېږي په هغې باندې دا تور لګوي چې دا بهرنیانو سره په اړیکې دي، دا خارجي حقونه غواړي. خدای د دې خونه باسه، او چې موږ که د خارجیانو حقونه غوښتې اوس به وخت موږ هم وتلي وای، موږ هم دغلته په دې خاوره کې یو. ته یو وار تللی بیا به هم شاید کېدای شي لاړ شي، خو او لکه څنګه چې ډېر سیاسیون لاړه او راغله، ولې دا ولس په ځي کې پاتې شو؟ موږ دا ولس یو چې تاسو په کې تګ او راتګ کړئ، اما موږ دلته پاتې یو. د تګ والا موږ نه یو، دا ملک موږ ته الله پاک راسپارلی دی. خو خبره دا ده
سلامت اوسی لخ پلو دوارو میلمنو چخاور دونکو دیر مننه کوو چی پا دیخ پروانه که لمش سر گردون وکر ده نور بسته پروگرام وقت پای ترسی جبل اونی ببیال تاسو سریو تربیامو پر خدای سپارم.
یار و سلام تورزم باستر بستر کو کیا بیان و پیغام تورزم سڑکے پیتا پخلا خاموش پلاؤ